مبارک کې چاپ کړې دي سینه هغه کې د قلم او د کتابچو د غشان د ارزښت پاړه غواړم چې دغه ماشومان ته ورور رسوم پیغام اخترې کې
دغه سپینې پاڼې چې تاسو اخیستي دي په دې کې په څه ډول پیغام رسوي
په دې کې په داد څه لیکل مثلا کتاب او قلم د افکار ترجمان ده کتاب صدا زم دغه سالم زمونږه ملي شعار ده
په دې پاڼو کې مو دغه شعارونه لیکلي دي
او دا شعارونه لیکل تقریبا اته جملې مې لیکلي دي خپل فکر نه
دا جملې دي په یو قلم لیکلي دي کنه په مختلفو رنگونو دي لیکلي
په یو قلم مې لیکلي دي کنه یا خپل تاسو درو لګم او فارسی کې هم لیکل او پښتو کې هم
په پښتو کې دي څه لیکلي دي په فارسی کې دي څه لیکلي
هغه جملې مې کده چې پښتو کې لیکلي دي په تمه ده بری تشباړې دي
تاسو سره دا پانه شته چې تاسو یې راته ولولې
پانه دا دا اول مې چې پښتو کې لیکلي راځي چې تعلیم خپل ملي شعار وګرځو
بله او په دری کې مو څه لیکلي دي
او دری کې لیکلي بیا یو چې تعلیم را شعار ملي قرار دهم
عبد الرحمن دا قلمونه چې تاسو اخیستي دي عادي قلمونه دي او کنه کوم ځانګړي قلمونه دي
عادي قلمونه دي دا بیگ قلم څه ورته وایي
او کله چې تاسو دا کار کاوه فرزند جامو په ځای مو قلمونه اخیستل ل خپل پلارمور مو مشوره اخیستل
بالکل مشوره مې واخیستله چې اول فکر راته پیدا شو چې نو وروسته دې سره مشوره شریکه کړله ما سره یو منل منلو نو وروسته یا هم دا قلمونه فورن پلار صاحب راته رالو چې الله دې دې مور ورکړي
پلار دې یا مور دې چې کله تاسو دا پیشنهاد ورته وکړو په نظر یې دا خبره ومنله او کنه وی ویل چې سم ده
اول خو دې خندل چې وای دا کا په لاس چې اکثر کې دې څوک نه کوي په باندې سره چې دا په تاسو ته دا چې تاسو په کیسه کې لیکلي یې هم ول مستون زنګ یو اکبر نو وروسته چې بچي کاری او ګوښ نظر تاسو بڅو نه خپل واسطه او خالي سره موږ درته ګاندو موټل څه نه دا ته دا اختر کې ماته روپې په کار دي او غواړم چې اختر کې ته په ماشومان باندې قلمونه وښم چې همدا مې د زړه ارمان ده چې هر ماشوم وګړي زړه ته قلم ورور رسیږي او دا د سوادي کړه ختم شي
افغان محصل عابد الرحمن بریالی دی چې زوی اختر کې ځان ته هیڅ نه دی اغستی بلکې په مغو پیسو یې د ماشومان لپاره یو قلم او یو کتابچه اغستې تر څو علمي انقلاب رامنځته کړي
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت صدای
سلامونه په افغانستان کې د رادار سیستم نه موجودیت هغه ستونزه ده چې د پوځي چارو کارپوهانی د ملي اردو لپاره لوی ننګونه ګڼي د دې ترڅنګ د هوایي ځواک کمزورتیا او د ملي اردو په لیکو کې د یو شمیر نور ستونزو په اړه د حقیقت اسد د دېونی په خبرونه کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري سره غږیږو زه اکرام الله اکرام او هیله ده چې د خبرونه را سره تر پای واوري ډیر زه تمنا وزیر صاحب کو فایل د هوایي ځواک نکو تقریبا په دې برخه کې ډیر زیاته لوی ستونزه موجوده ده سندرادار په برخه کې ډیر خلک په دې برخه کې انتقاد لري چې د افغانستان ملي وسلوال پاوس چې د هوایي ځواک په برخه کې سوند لري او د دې ترڅنګ درادار په برخه کې ځکه په روسي کې د بیلابیلو هیوادونو هلیکاپټرو د افغانستان په جغرافیا کې د دوی په وینا باندې چې ولې دل شوي په دې برخه کې تاسو سمره ډاډ ورکوي چې په سمره وخت کې به موږ د یو هوایي ځواک او د یو خرادار سختن انشو
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ګورئ چې د 2014 کال تر پای پورې په واقعیت باندې یا په ویمه چې په بده مرغه په زموږ په هوایي پوز باندې څنګه ضرور عمره کار ونه شو ځکه نړیوال ځواکونه په افغانستان کې و ټول هوایي ډګرونه د هغوی په لاس کې و نو هغه څومره چې ضرور و وړین و هوایي پوز ته توجه ونه شوه مګر زه تاسو ته ویلی شم په 2015-2016-2019 کال کې په هوایي پوز باندې ډیر زیات کار شوی دی ډیرې برخې پیاوړې شوې دي او موږ ډیر زیات د هوایي پوز نه اوس کار اخیستلی شو خو دا بسنه نه کوي لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه هغه سینفونه چې هغه ډیر اړین دي تر اوسه پورې جوړ شوی نه دي یو د هغونه د رادارو صنف دی د رادارو صنف موږ نشو کولی چې تر اوسه پورې خپل هوایي فضا یا خپل حریم کنټرول کړو او د دې تر څنګ چې کنټرولولی نشو موږ توپچی دافع وا راکټ دافع وا یا هغه الوتکې چې هغه مدافع وي پرې مربوطې دي لکه ښکاري بمبارد هغه هم نه لرو چې موږ وکولی شو په آن واحد کې که دښمن الوتکه افغانستان ته راځي یا غي مقابله وکړو منځ ویسو مخه ونیسو. نو په دې باندې کار روان دي. ایالات متحده امریکا زموږ سره ژمنه کړې ده چې تر 2000 کال پورې مطابق د تقسیم اوقات هغه تقسیم اوقات چې موږ په څلور کلن پلان کې جوړ کړی دی زموږ هوایي پوځ هغه برخې چې نوې دي جوړ شوې یا نه دي تشکیل شوې هغه به تشکیل شي، جوړې به شي او منظم کار به ورته وشي. مګر یو شی زه په ډاډ باندې درته وایم چې اوس زموږ هوایي پوځ په دې دوه کالو کې دومره کار ورته شوی دی چې د تصور نه پورته دی.
د رادار نه موجودیت تاسو یادونه وکړه څومره ستونزه پیدا کړې ده، او د نظامي چارو د ځینې کارپوهانو هغه خبره چې د رادار نه موجودیت باعث شوی دی چې د بیلابیلو ګاونډیو هیوادونو هلیکاپټرې د افغانستان په جغرافیه کې ولیدل شي.
رادار د وسلوال پوځ لپاره لکه یو انسان چې سترګې لري او سترګې پټې وي یا ړوند وي، معنا داسې ده که رادار نه لري نو سترګې نه لري. نو رادار دی چې خپل هوایي فضا ساتي او کنټرولوي. کله چې کنټرول کې کچرې یو هلیکوپتر یا الوتکه د بل کوم هیواد افغانستان ته داخلیږي، موږ کولی شو چې په واحد باندې د هغې نه خبر شو او هغې مقابله وکړو یا له منځه ویسو یا د هغې په مقابل کې اجرات وکړو. نو زه درته وایم چې دا ډېر اړین صنف دی د افغانستان د هوایي فضا د کنټرول لپاره، ډېر اړین صنف دی. په هر شکل چې کېږي باید رادار په افغانستان کې جوړ شي. موږ کله چې ستانکزی صاحب دلته په دفاع وزارت کې وزیر وو هغه ورته ډېر زیات کار وکړي، هغه امریکایان په دې معتقد کړي چې باید رادار سره جوړ کی او تشکیل شي. نو هغه سلسله بیا وروسته جنرال صاحب عبدالله خان اوس د نوي وزیر صاحب دوی تعقیب کړي ده. امریکا متحده ایالاتو زموږ سره ژمنه کړې ده چې د رادار سره فعالیږي، د دې لپاره اوس په تشکیل کار روان دی، په دې باندې کار روان دی چې په څه ترتیب باندې فعال شي، کوم وسایل ورته راشي، کوم وسایط ورته راشي. نو د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې ده چې انشاءالله د رادار سره زه وایم چې ډېر اړین دی او انشاءالله ډېر ژر به جوړ شي.
تاسو خپل هم د مهم والی یادونه کوي چې ډېر زیات مهم دی. ولی په تیرو 15 کلونو کې موږ ونه شو کړلای چې دی
مخکې دې ته اشاره وکړه، ځکه چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه و هغه زموږ هوایي پوسټ او زموږ مدافع هوایي پوسټ دومره توجه نه وکړي. د 2014 کال تر پایه پورې هوایي پوسټ قطعا توجه نه ده شوی. زه تاسو ته ویلی شم چې 15% لس سلنه ورته توجه نه ده شوی، تنها موږ تشکیل درلوده او نور کوم کار ورته نه و شوی. علت یې هم دا و چې دلته یو لږ 1.5 نړیوال ځواکونه چې د افغانستان نه ووته هغوی هم دلته و او ځمکه و آسمان بالونونو نیولی و الوتکو نیولی و زموږ ټول هوایي ډګرونه د بهرنیانو په لاس کې و. نو هغوی دا احساس نه کوو چې دلته هوایي ځواک لپاره کار وکړي یا هوایي ځواک جوړ کړي. مګر په دا 2.5 کالو کې ډېر زیات کار ورته شوی دی. موږ اوس پیلوټان په چک کې په د عربو په اماراتو کې او یا په مثلا ایالات متحده امریکا، ایټالیا، په ډېرو هیوادونو کې، هندوستان کې موږ پیلوټان اوس لرو چې هلته روزل کېږي، او په شینډن کې موږ د دې لپاره اوس کافي پرسونل روزو چې موږ هوایي پوځ ته راشي. او موږ اوس ډېر بخشونه د هوایي پوځ فعال کړي دي، خصوصا د هلیکوپترو برخ زموږ اوس فعال دی، د ترانسپورتي الوتکو بخش فعال دی، د کشف الوتکو بخش زموږ فعال دی، د بي پیلوټه الوتکو کشفي الوتکې دي باش پال دی. نو موږ اوس په هوایي پوځ کې کار ډېر تر یو حده پورې ډېر زیات پر مخ لاړ دی. مثلا موږ د شپې عملیات اوس پخپله کولی شو، موږ د هوایي پوځ په مټ باندې موږ کشپي الوتکې لرو، موږ پخپله باندې کولی شو چې کشپي الوتکو په مټ باندې د شپې عملیات وکړو. یا مثلا په ټول افغانستان کې زموږ په ساحوي قول اردوګانو کې زموږ خپل هوایي پوځ دی، مګر موږ اوس هجومي الوتکې A-29 هم لرو، مګر دا بسنه نه کوي.
د افغان ځواکونه چې د شپې اوس پخپل مټ باندې عملیات کوي څومره ګټور واقع شوي دي او څومره ښه؟
تاسو پوهیږئ زموږ افغانانو کې یو متل دی چې د وطن مرغۍ د وطن ښکاریان ښه ولي. نو زموږ سرتیري زموږ په راضي باندې زموږ په غرونو رغونو کې ښه بلد دي. دوی کولی شي د افغانانو په خصوصیات، په کراکتر او د جګړې په شکل ښه بلد دي. زموږ قوتونه ښه کولی شي چې دلته ښه جګړه وکړي. دا نه مسله په دې کې ده چې وسایلو ته ضرورت دی، وسایطو ته ضرورت دی، ابزارو ته ضرورت دی. مثلا تاسو ویلی شم چې مثلا د انجینری په برخه کې 45 وسایل دي مختلف چې باید دا ټول موجود وي. مثلا موږ یې تر اوسه ټول نه لرو. مثال دا باید که موږ ټول ولرو، موږ قطعا ضرورت نه لرو دې ته چې مثلا په دې برخه کې موږ سره څوک مرسته وکړي. یا مثلا په نورو برخو کې که موږ ټول وسایل ولرو نو بیا نو ضرورت نشته. افغان سرتیری د هر چا نه په جګړه ښه پوهیږي او خپلې راضي سره ښه بلد دی. او بیا د دوه کالو کې خو ښودله چې موږ مستقلانه دفاع وکړه. موږ ډېره ښه یو لکه ډیر زره بهرانيان په افغانستان کې و جګړه روانه و مګر هغه چې وو ته موږ په دې دوه کالو کې دا نګدې دوه نیمو کالو کې موږ افغانستان ساتلې دي افغانستان کې تورستي مرکز نه ایجاد شوه د دې شو کوټي شورا د میرانشاه شورا د پیښور شورا چې غوښته افغانستان ترشی هغه رغلی نه دي یا مثلا دوی غوښته چې اته نه ولایتونه شپتاوی ولسوالۍ ونیسي او شهراوي بندې کې یو کار ته یو هدف تم دوی ونه رسیده دا علت دا چې موږ ستیره
خو یو شمیر ولایتونه او حتی یو شمیر ولسوالۍ سقوط وکړه
نه دا خو جګړه ده خو تاسو په جګړه کې ولیدې چې جګړه ډیره شدیده ده او دلته د شلو نه زیات روسي ګروپونه دي او دا که کورنۍ جګړه وي موږ وخت ختم کړی وي دا نړۍ به موږ ته پل شوې جګړه ده د تروریزم سره جګړه ده بنان موږ د دې نه سترګې نه پټوو چې دلته شدیده جګړه ده یو ولایت به یوه ورځ یا دوه ورځې هغه هم یوازې د قندوز ولایت سقوط کړی دی یوه ورځ یا دوه ورځې یا کومې ولسوالۍ سقوط کړی دی هغه موږ بیرته دوه ورځې وروسته نیولې ده چریکي جګړه ده په دې کې یو ځای کې برید شوی دی هلته د وسلوال پوځ نه و هلته محلي پولیس و توان یې نه دی راوړی د مقابلې تاسو پوهیږئ چې زموږ محلي پولیسو سره کومه وسله ده هغه کلیشنکوپ ورسره دي زاړه کلیشنکوپ چې هغه د روسیې نه راوړي دي او مرمۍ هم نه لري یا ډز هم نه کوي دا د محلي پولیسو سره دي که تاسو زموږ نظم عامه پولیسو ته زموږ سرحدي پولیسو ته زموږ نظم عامه پولیسو ته هغه وسلې ورکوي چې هغه د امریکایي عسکرو سره دي زه تاسو ته ویلی شم چې قطعا زموږ 15 نفره چې په یو پوسته کې وي 100 نفره د دې جرات نه لري چې په هغوی باندې راشي ځکه افغان دی افغان خپله پوسته نه خوشي کوي افغان چاته نه تسلیمیږي افغان د خپل هیواد نه دفاع کوي دا نه مسله د وسایلو ده د وسایطو ده زموږ د مخالفینو سره هم ډېر عصري وسایل دي ډېر وسایط دي دا یو ماین چې دی تاسو وګورئ چې په مختلفو قسمونو د ماینونو دي چې په افغانستان کې هغوی ته نه ګټه پورته کوي او ټول د بهر نه راوړي یا راکټ انداز لري توپ لري ماشینداري لري ثقیلي ماشینداري لري هغه وسایل چې هغه ډېر عصري دي هغوی سره شته دی نو مانا ده که زموږ د محلي پولیسو سره هغه وسایل وي زموږ د محلي پولیسو سره هم یوه ولسوالۍ سقوط
بالکل تاسو وزیر صاحب یادونه وکړه چې لا هم زشته په اوس کې د وسایلو نشتون لوی ستونزه پیدا کړې ده د دومره مرستو سره سره له هم زمونږ د ملي پوز تقریبا لومړنۍ اړتیا وي چې هغه انجینري وسایل دي یا مثلا ځینې نور شیان دي هغه نه دي پوره شوي څه فکر کوي دلته اداري فساد موجود و یا لا هم شته کنه ځینې نور لاملونه دي چې د دومره مرستو سره سره
نه اصلا د سینه ده زه تاسو ته وایم چې کومي اردوګان چې په نړۍ کې جوړی شوی دی هغه په سلو ګونو کلونه ور باندې تیر شوی دی زمونږ وسروال پوسټ سو فکر وکړ 2002 کال نه موږ پایل ور باندې وکړ او بیا د بن په کانفرنس کې کشتبا ورته وی خیانت ورته وی الته وشو او بیا زره د یو ټوپک سره اردوی موږ ته منزور کړه موږ 2009 کال نه د اردو په جوړولو باندې اساسي پیل کړی دی 2009 کال نه 2006 کال کې موږ سره نړیوالې ټولنې ومنله چې دا سنفونه چې په اردو کې نشته دا باید جوړ شي 2009 کال باندې موږ پیل ور باندې وکړ انجینري قوتونه زمونږ په وسلوال پوځ کې زمونږ په دفاع وزارت کې په تشکیل کې قطعا نه و هیڅ وجود یې نه درلودو مګر په 2006 کال کې موږ په نړیوالې ټولنې قبول کړه چې انجینري قوتونه دي جوړ شي په 2009 کال کې موږ پیل پوکې نو اوس موږ وګورو چې یو ریاست انجینري لرو یو لیوا انجینري لرو په ټولو کلي اردوګانو کې موږ کنډک انجینري لرو په ټولو لیواګانو کې ټولایان د انجینري لرو ټولایان د کاش په د انفجار د ماین لرو 206 سرویخ ټیمونه د انجینري لرو وسایل د انجینري چې ما مخکې تاسو ته ویل زموږ دا وسایل اوس تقریبا تر 450 پورې رسیدلي دي ټول 45 وسایل دي چې باید ټول تکمیل شي یعنی په دومره کالونو کې دا کار د انجینري قوت لپاره زموږ د وسلوال پوځ لپاره دا نړۍ ورته هریانه ده چې موږ د یو خوانه خوونه روزنه کوو د بل خوانه جلب و جذب کوو د بل خوانه وسلوال پوځ تسلیل کوو تجهیز کوو د بل خوانه موږ ورته بیزونه جوړو تایسات ورته جوړو او د بل خوانه جګړه وګوره چې څنګه منحوسه بده جګړه ده په افغانستان کې دا ټول موږ یو ځای کوو داسې اردو لپاره داسې وسلوال پوځ لپاره ټوله نړۍ ګوته په غاخ ده چې دا څنګه اردو ده دومره تلفات ورکوي دومره قرباني ورکوي او دا ټول کارونه په خپله باندې په یو وخت کې کوي موږ هم انجینر قوت جوړو او هم هلته ماین کشپو ماین خونسا کوو نو زه تاسو ته ویلی شم چې کار زخته ډیر شوی دی خو دا کافي نه دی کافي نه دی باید نور کار وشي د دې لپاره وخت پکار دی د دې لپاره زمان پکار دی د دې لپاره ډیره سرمایه پکار ده او نړیواله ټولنه زه تاسو ته ویلی شم چې 2015 کال پورې دلته نړیوال ځواکونه وو جګړه جګړه نړیوال ځواکونه کول موږ مرسته ورسره کوله.
ورستۍ پښتنې په توګه ډېر وخت راځي په ورستۍ کې مولیدل شول چې د ملي اردو په ځینو جزو تامونو کې او د ملي اردو په ځینو قشلو کې د ملي اردو یو عسکر را پاسې د نور عسکرې لوی وژل یا مثلا په بهرنیو عسکرو ډزې وکړي. تاسو فکر کوئ دا د مخالفینو حضور د اردو په لیکو کې ثابت ای کنه؟ دا عسکر خرسيږي یا کوم ډول کې صد دلته چې
دا ټول ناخوالې چې په افغانستان کې دي دا د جګړې نتایج دي. جګړه ډیره منحوسه جګړه ده. څلوېښت کاله کېږي د موږ په افغانستان کې جګړه روانه ده. دا په روحیاتو هم تاثیر کوي، دا په ژوند هم تاثیر کوي، دا د انسانانو په ټولو حواسو باندې تاثیر کوي. نو زه تاسو ته ویلی شم چې خصوصا په د اخرو درې څلورو کالو کې ډیر کم لیدل شوي دي چې دښمن به زموږ په قطعاتو کې نفوذ کړی وي. یو د طالبانو خبره ده یا د دوی خبره ده چې هلته ټیرم وچ وي، هغوی اعلان کوي چې موږ انفجار ورکړی، دا جدا خبره ده. مګر زه تاسو ته ویلی شم چې د دښمن نفوذ په قطعاتو کې دا تقریبا صفر ته تقرب کړی دی. خو موږ د دې نه سترګې نه پټو چې یو سرتیری ممکن خرچ شي، خو زه فکر په دې عقیده نه لرم چې افغان سرتیری دی خرچ شي. زه په دې عقیده نه لرم چې افغان سرتیری دی دښمن ته کار وکړي. زه په دې عقیده نه لرم چې دا افغان سرتیری دی پاکستان استخباراتو ته کار وکړي. مګر داسې حالات راغلي دي، د جګړې داسې حالات دي چې ځینې وخت کې په ټولو حواسو باندې روحیاتو باندې بد تاثیر کوي. ځینې وخت کې داسې یو سرتیری مجبوري یا کورنۍ تکلیف لري یا مشکلات لري یا مریض دی یا د توان د جنگ نه لري یا یو بل فشار ور باندې راځي یا داسې یو عمل اجرا کیږي چې دا تحریکی یو عمل ته لاس اچي. نو زه داسې دی په حق باندې اوس په دفاع په وزارت کې مشخص پلانونه طرح شوي دي چې هغه کاش په استخباراتو تفتیش او حقوق او څارنوالي امور عامه آی او عملیات معلوماتي او د دې ترڅنګ ټول ارګانونه چې دي په دې کې کار کوي تر څو داسې ونشي چې خدا نه خواسته کوم سرتیری زمو خرچ یا دشمن ته کار وکړي او یا مثلا
ډیره زیاته من وزیر صاحب کور ودان ته خوشاله یم.
تاندی تانگی پروگرام ده شنبو دو ورسو ده مازیگر ده چلورو بجو او ده یک شنبو دو ورسو ده سهار ده اتو بجو پخبرونو که ورندی کیشید.